ورځې لاس بچې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لسو او پنځل او اوبخې د لسو او پنځوس سانتي مترو او د باران کچه د 1500 او 1200 میلی مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیر خلک په بازارونو کې د سوانګ د موادو د بایو له لوړوالي شکایت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي د افغانستان د اوسنیو واکمنو امنیتي ادارې په ځانګړي توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. دوی ویلي چې برعکس دغه ادارې خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت په وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم تایید کړه چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبیږي. له استرالیا نیولې تر آسیا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیره شپه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 کال ولمانځه. د نوي میلادي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند څخه چې له نیویارک سره د وخت 3 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار، وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته راغلاست ووایه. سکال په منځنی ختیځ کې، په اوکراین کې او همداراز په سودان کې جګړو د نوی کال د لمانځنې په مراسمو سیوری غوړولی و. خو له دې سره سره د نوی کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د اور لوبې، نڅا، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. شاوخوا 40 کسان پرون وروسته له هغه تری تم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدونکې یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لمپدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته اووه تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول. خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لمپدوسا ټاپو ته رسوي. د کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانه وزارت د دې هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو دو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې د دو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکا ای وګړو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایي وګړو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکا استخباراتي ادارو پر دې دوه هیوادونو تور لګولی چې د جعلي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خبرولو سره یې غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه سبا پنجشنبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه د دوشنبه تر ورځې پورې دوام کوي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه پورې پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو یو ورځنیو او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوبو لړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جام یا چمپیئن ټرافی کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوی 2015 کال د فبروري په 21مه له جنوبي افریقا، دوهمه به د فبروري په 26مه له انګلند، او دریمه لوبه به د فبروري په 29مه له استرالیا سره وي. زموږ راګ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 0 یويشت او 25 مترو اوریدای شي. تر نو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې د هواد لمخکخ شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې مفصله مرکه اوریدلای شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټرانو وایي چې دوی په وازی لخدینه او ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګ نش کولای.
موږ زرانه راټول ولې ګرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته ویل کنه، نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانو موږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټول خلکو په دې وروسته کې بیا پسی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وځه شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي، دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لږه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې خځینه ډاکټران د دندو د نشټون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم سیم په پوری دي، پنځم سیم په لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سړي کار زمينه نه ده، مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه ده؟ باور پلاو کوي د دین پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده، زه څه وکم؟ زه کور ته فامیل ته څه شي راوړم؟ هغه زمانه تقاضا لري، زمانه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپل واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې ریکشا تزر خکې لري ته ولاړ دي چې زه باید دی وسو کم له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خو زه خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی پیوند کړی نو ډیر ستونزمنه ده د دې جوړې لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کې
یو بل افغان ځوان انجلی حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځای بندیزونه هغه کپاره برخه کې وی زورون کی او زیانمن غنی
متاسفانه زباید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی ډیر شاته تللی دی په دې حالت چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دی د دې کال نه ډیر کیږي چې مکتبونه بند دي په هنتونونه بند دي چې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه زی او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موګول رو پاینده کی یا داسې څه بدیل لرو چې وکولې شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو ولې شکولې د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوه ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تور تام به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي شرایط په زیات ایښودل شوی دي دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلي شوی دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وځ شي دوی نه شاید د تزرخه کی چې په افغانستان کې پاتې شي تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کی او هوی پوری ورسوي یو دلیل دا دی یو بل دلیل دا کیدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نسپارل کیږي نو په دې اساس ځوانان زړه نه خکوي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اجمل وای چې اکثره کسان نه وړي چې خپل میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي لام دی وجه دوی د خزینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي نو موري د خپل میرمنې پاک له هم وای چې ووسی دوه کلن زده کړو ته مخ کړی و خو هغه هم اور باندې بند شوی
زمون په افغانستان کې د مخکنه د سہولت نو موجود د خزینه ډاکټرانو په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو نو د خلکو هغه هلي امیدونه ډیر مراقبه دي ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه د سیده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنه نو شي دا ځ خپل درته مثال ویم دا یو څه وخت کې د مخبل مېرمن مریض ده کدل ته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی به خلکو تخصص کړي په خزینه ډاکټرانو دا مشکل باندې پیښه ده دا ځ مخبل مېرمن اول خو د حقوق پونځه شروع کړو په پنځم سمستر کې هغه پاتې شکل پونتونونه بند شو اوس مقابله کې شروع کړی و دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو ډېر نه امیدي ټول ځکه چې خزینه ډاکټر شي نو اوسي مشکلات ډېر زیات دي یو سپین ګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي هر سړی کوشش کوي چې خزینه مریضان خزینه ډاکټر ورته پیدا کړي هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي په کل سره ډېر نه امید دي ډیر نه هلی دي لنډ خپل ز خپل مثال درته وایم د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیت کې چې دغه د وکلانو ان چې غش په ماته د کور نه زنګ ول زم کو په نګرار کې ز په قابل کې ملته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه بند شو ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به باندې ان شاء الله او داسې خلکو با فاګا ډکړي په فیسبوک کې څوک درو کوي څوک دا کوي څوک دا کنه ان کې واقع تر ته وایم چې مرمن مې ډېر مایوسا ان تر سهار پوری چې بنګور سره خبرې په سهار ته بیا وکړي بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی ټول شپه په خپګان او په ژړا سره مې تیر کړ ځکه چې ډېر نا امید وم زه خپل چې ما ته دا خبر وکړو د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امید شو ما بس نور څه مې د وس نه نه کېد په کاته غوښتل ته مې ډاډ ورکول شي نو ان شاء الله داسې مشکل بنی به مې روانه دي شاید زر حل شي نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګری هم کنه کشره طبقه چې داسې خبرونه خبريږي ډیر زیات مې سکی سکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده او دا پونتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بنچینو ډیر زیات مشکلات پیښیږي یوازې اوس په خاري سیمو کې نکزه در تویم خاری سیمو که اصاب عمره در خزینه داکتران سهولت موجود نده و اپتراپی سیمو که خوبه بیخی ریر ده
سمره دی زوانان و وقت زایی کهی مثلا وو فکر تازه ده یا شای زکاو لیسیم گرتیس کهول نپیتی ری بیا ده اخزی ده فکر نلری سمره دی زوانان و دی وقت زایی ده
زه در تکوه ما چه پا ده جمهوریت اخیری کال شو مخبلا ده غختم ده حقوق نفاره غم چه زور سرطن که ده انگلیسی یا سند واخلم اما اغا وقت که ما شروع که کلا نظام سکوت شو اغا شونو این بیخی ایچ می وزره نگواری چه نور مطالعه و کم یادر زمان حیله و چه باید ماستری و کم این دکتورا ترسات ایچ اغا دلچسپی و اغا دزره چه سره و چه زره می جونده ده چه ده کار ده پار پا خوشحاله سره این ده سره ورته و حیله چه ده حیله تب زان رسون چه چوم را وقت تیریگی این ده پارو سکال پا نزبت سکال این ده بیخی اغا ده مطالعه سره چه کمالا که وزم ده درس سره چه و بیخی نه کدر تو هم ده صفر درجه تره رسیدلی مخی با ما که و پافته که با ما یو کتاب خاماخا مطالعه پاول و خلاصه اول بم اوس که و در تو اکس و لگم ده دفتر که را سره اینجش با کتاب میسی خیدی آخستی میدی ایچ مطالعه تا مزلی نکیگی چو ماستره یو ده دکتورا کم اهمیت تو نلری نو بیا خاماخا بزوانی که غی مایوسه کیگی نو غواړی چې نور زده کړې وکړي ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه باید دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې پوهنتون مې وویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه
مکتب دوره که درته ووایم د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشرانې خویندې وې مشکلات ډېر زیات وو په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو هېڅ امکان نه و د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا همداسې ښار ته رالو خو مشکلات ډېر زیات په ډېرو مشکلاتو سره یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې په مسجد کې به پاتې کېدو خپل سبق وویلو هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره داسې ورځې راغلي دي چې موږ په کې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړې بیا هم هیلې وې نه غوښتې چې خپلې زده کړې همداسې پرېږدو کوشش هم وکړو پوهنتون هم وویلو د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته د کړه باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو خو ونه شو ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې خو اوس چې هغه وختونه رادیدو یعنې ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي مې په ځان نه وای تېره کړې یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی نو د دې نه به ډېر ښه وو د تعلیم د ټول یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول همداسې حال دی
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو
زما علاقه وه هلته زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دا سره زه به تلم راتلم زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه نږدې وو هغه د ډاکټرانو وو هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې نو ماته ډېر خوند راکولو بس علاقه زما پیدا شوه دې سره
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي
داسې راته ویلی سئ کله چې تاسو زده کړې کولی که نه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مم کو درس مول وسته که یوازې کار وکاو
څه چیز ما پلار خو استاد او مکتب کې بس هو تلس غړي پاملا مر په غاړو اقتصاد خو خراب وو خو ما دې تر څنګ کار کولو بعد له وخت بیا مکتب تطلم سار کې هغه نه چراغلم بیا کار کولو بیا راتلم کور کې درس وینو نو معمول انداز تر اخر دې تبه پوري ما کار کړی دی ما له کوره پیسې نه دی اخیستې نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار باندې روان چې کار ونه کوم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زکور ته ناست وی خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کی؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه، زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کی.
اقتصاد خنې څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم مخه نه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې، خپل ځان ګورې، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي، چې ستړی وي مغزم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي، خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی نو هغه بیا نه کېږي، خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې، کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړای سوې؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي، ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نه شي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې. دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس موږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت ده، دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي که نه، دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات ارشد ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه، څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ؟ له خپلو تجربو راتوئ.
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټران او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې اغلري که اړیکه لري، د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نو کورې ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که، تاسو سره تابان ښځینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې. دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه، که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي. په سی برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې، په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې، فرق را توید دو دو وختونو؟
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټر ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت و، زنانه ډاکټر به چې راغله هغه ته به موږ زنانه ډاکټر ور ولېږله، هغې سره به ټول د خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه. نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، موږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسو که نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده، ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېری غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده. ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې و، نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو سره کوم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټر نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر بوځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې یو مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی شي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش ورنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای، یا د طب په برخه کې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای، نو اب ډیره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم زوریږي او موږ هم زوریږو، حالات ډیر زورونکي دي. دا خو معلومه خبره ده
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت شوی و، څومره پانتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلي وې، څومره موږ تاسو د پیشرفت خواته روانو که په غلط خبرې راته وکړي؟
جمهوریت وخت کې ډیر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواد و، خو د جمهوریت پر اترو سره ډیرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډیر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټرۍ ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډیر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره کوو، وایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 یو سیم به الکانو چې وو 15 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 70-80 نفره خزینه محصلین وي. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت ده.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ما ته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، که بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس واروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي. نړیواله ټولنې دا اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دي نو وژغوري. دا ټول عوامل چې ودی دي درا سره غلا همدې راوسته، نو اوس نړیواله ټولنې ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د دې حالت نوش پوری.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
آزادی ملما.
د آزادی ملما قدر منوریدونکو، زما فرشتي صحاک سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرونکو یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، خبرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګل، به ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینه او سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب په چیرته یاست؟ د ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله، د ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې کله دې تور وړي ورته وای، د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی، او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هره لحظه چې ده، د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان پکې شعر کې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، ناامیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي اثارو وغږېږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره اثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25-30 کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې، یو زرغوندو نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې یو کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، او داسې اوږدې غونډې منظومې دي. د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي دي. مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم. نو بس د چا خبره، وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره، شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلا زینه راته وای.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدا دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خود انسان هغه فطرت دی کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پیسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا هم ورته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پیسلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، پخوا به د یو څه مشهورو لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهن او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېر مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې ده، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله. او نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خو دا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ هغه د رسنیو دغه اسانی را منسته کړی دا چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل وستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي نو دا خو ډېره لویه اسانی ده اسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي نو د حالاتو نه خبرېږي د نویو خبرو نه خبرېږي د نوي فکر نوي خیال نه نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره د لیکوال دپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده لوی نعمت دی زما په نظر باندې
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې فرهنګي ټولنې به جوړېدې په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده اوسنی وضعیت څنګه ده اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي تاسو هلته یاست که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري
نو مخکمه او ته د رسنۍ باندې خبرې وکړې د خپل په رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شیرونه چي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نشي یو مشاعره په مجلس کې نه وي دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي او خوونه نه د پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي دا منظم لکه مخکې به چې وي نو اوس هغه یو څه ټاکنه شوې دي خو بیا هم خال کېږي یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خالص سره کوو شعرونه هم سره وایو شیرونم سره اورو خبرې هم کوو دا سه ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پر شوی هم ندی او هغه څه په پریمانه باندې چې منظم غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنې شوی دي او خو یو خبره دا ده چې دا هنر شي دا یوازې په دې مشاعرو کې داسې پرمختګ لګي دا کله کله داسې یو خلوتي غونډې دنیاګي هم دا کله کله سړی باید خلوتي هم شي کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر لپاره هم د شعر لپاره هم لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار لپاره ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دوروسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو کې د مراقبه خبره مو کې دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خدینه شاعرانو د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه څنګه شوی ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغه چې لکه شاعران هم خدینه شاعران هم دغه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اشتراک باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ رسوي زما په نظر باندې. یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته که تاسو پر شاعري راوګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. هو، یوه بله خبره دغه د پښتنا یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ماته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېدم دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي. ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده، لیونۍ مینه چې ده، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسوي، یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ؟ ولې نه، په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره اوړه تړل ده. نو زما ځواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر په کا جمهوریت او کوس او د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول کړه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغه کرکټ دغه دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هر چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي. او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته زړه راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دنائی قلم چوڑے بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا بھی دی نغمے در پلے چڑے کالون اڑان دے زوم د کلی ماشوم پاپ سانو کی بمی اوری دو روباب دا دمم در خانه پدوار و لیچو کی بمی د بنگلو شرنګ وسور تالو او وزیرو په بام کله بهم چې ګلاندام د بهرام یوړا دیو ترابان ما با شړل ور وسی رات مشرام بوي ول ژاړي دا خو کې صدا چریفتیا خو نه دی خو تسلی به زمانه کېدله و رښتیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا کله به مسکوا او کلا په خندا ګډېدا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه وه زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلق به وی چې تاسې نه پوهېږئ تر کویقاب پورې ډېره لاره پکې اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ ځړېږي کوئی دعا بھی چمین ملک بدرائی کا پیرے بیا راولی دما شما دعا گانے خدای تکی ور لگی مونگ ما شما نکڑے تنا کے جبے پڑے رو ڈے رو دعا گان باندے بیادا سے چل پا مونگ ہم وشو چمون دکلی ما شما نشو بیماران پکا پیرے رو سے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د ښاپېریو د بېلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو لټیر درد یې شپېلې ته ورپو یو سوې لوې لوغړن اسویلې خلق ویل چې د شپېلې آواز با تر کوی قاف پورې ورسیږي او هغه ورکه خاپېرې بلاس نیولې بیرته کلی ته بیا راولې کلی ته بیا راولې زړه مې د سنگ مینځي په خوږو تړمو وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي
زړه کې مې خبرې ما وې څه دې راته وای په مسکا دې وې چې هسې ما وې هسې دې قربان شې ہسے کے دے سادی سخواگ دکھ راخ دے دا گلوں نک اب دے وایت سادے چے پزڑ